مخکخ خزی.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسی دا مخکخ خزی خبرونه او ریدونی دا مخکخ خزی پا خبرونه که دا افغانستان دا نوخت سول او پرمختگ مؤسسه مشره صفیه صدیقی مو میلمنه ده. هغه تردی مخکی پا ولسی جرگه که دا ننګرهار دا خلکو استازی بوا، ترسنگی دا خزو چار وزارت که دا پلان و پالیسی رئیسه، دا کلی و پرختی وزارت مشاوره پاتی شوی او دا کار و طولنیز و چار وزارت پا کلیدی پوست که هم کار کرده. اغلی صدیقی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال ده چې تر اوسه اوه آثار چاپ او نشر شوی او اوه نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم، او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اورېدونکو نه، ځکه چې زه خپله هم پکې یو اورېدونکی یم. شپې چې تر څو چې تاسو شروع کېږئ او ختمېږئ زه تاسو سره یم. ډېر خطره ډېر خلک به داسې لکه ما غوندې چې لیوالی دي چې واوري چې ازادي څه ورته لري او څه نوي موضوعات ورته لري. مخصوصا خبرونه یې ډېر زیات جالب دي. زه خپله ډېره علاقهمندي لرم د ورځې په مسایلو باندې د ازادۍ راډیو نه پوه شم.
ډېره مننه. بیا هم راځئ پیل به د افغانستان د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسې څخه وکړو چې تاسې یې د همګړۍ مشري په غاړه لرئ.
ډېره زیاته مننه. یوه موده کله چې زه د پارلمان نه مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولس یا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون راته رایه را نه کړه، بیا ما په 2011 کال کې یوه مؤسسه ایجاد کړه چې هغه نوښت سولې او پرمختګ ته، چې موږ په ځانګړي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو دپاره دي، د ځوانانو دپاره دي، او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده، چې زه افتخار کوم په دې باندې چې حداقل یو تعداد ماشومان چې هغوی پلرونه یې نشته او میندې یوازنۍ د کور ډوډۍ راوړونکي دي، د هغوی سره مرسته کوو او د هغې دپاره په نورو په تعلیمي برخه کې، د هغوی د ژوند په برخه کې، د کورنۍ د هوساینې په خاطر باندې موږ هغوی سره مرسته کوو.
بله، ډیره تاسې د یاد کړه چې د میرمنو سره مو هم کار کړی. دغه میرمنې بیا په کار هم د کار زمینه هم یعنی ورته برابرېږي که نه؟ دوی کولی شي چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي یا یو مسلک زده کړي؟
یقینا زمونږ هدف یوازې او یوازې دا ده چې موږ څنګه کولی شو ښځې د کار په لحاظ خود کفایي ته ورسوو، او په ځان بسیا کېدل هغه وخت کېدای شي چې یو سړی د کار مهارت ولري، ځکه هغه په فکری لحاظ یا په ذهني لحاظ په ټولو ښځو کې د دې یعنی دا امکانات شته چې هغوی یو کار شروع کړي، خو په مهارتي لحاظ باندې باید دوی سره څوکي چې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی وشي کړی چې یو کار ترسره کړي، او بالاخره د هغې دپاره مارکیټ هم موجودي چې دوی مخصوصا د لاسي صنایعو دپاره چې دوی وشي کړی د خپلو لاسي صنایعو نه استفاده وکړي. یقینا زمن هیست یوې ښځې مدام دې ته ترجیح ورکوم چې یو ښځه دې په سرک ولاړې ځوانه، اته کله کله ګورو نکریزي کړي، لاسونه معلومیږي چې ځوانې ښځې دي، مګر مخونه پټ کړي دي، سوال کوي. د دې نه چې سوال وکړي کار په مراتبو بهتره ده، او د ټولنې په پاکوالي او سپېڅلتیا کې په اخلاقي لحاظ باندې هم ډېره زیاته مرسته کوي. زموږ هدف همدا ده چې اکثرا د ښځې چې په سرکونو باندې دي دوی ته د کار زمینه برابره کړو، یا حداقل د زده کړې زمینه تر څو دوی وشي کړی چې د خیرات غوښتنې په ځای باندې کار وکړي.
بله، درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909915340 او 0908225550. اغلی صدیقی، کراته وایي چې دغه مؤسسه مو په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترې څه و، او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
ما تاسو ته مخکې د خبرو په ترڅ کې وویلې چې زموږ ماسه په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاصه شوم او حکومت موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې همیشه نارې د دې نه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خو دا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پوهیږو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو. د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یوه پروژه جوړه کړه، ځکه ما مخکې کاري تجربه درلودله او دغه د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډېره زیاته مشکله ده، سړی پکې داسې زر ورسیږي. ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا 2.5 کاله د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مصروفه وم، هغې نه وروسته یو کال کېږي چې په معترضو وکیلانو کې یم. دا خپله هره ورځ تګ غواړي، هلته مسایلو ته رسیدل غواړي، په مسایلو کې دخیل اوسېدل غواړي، دا یو کافي وخت غواړي ځان ته چې سړی باید ورسره مصروفه اوسي. هغې د خاطر تقریبا دا 3.5 کاله کېږي چې زه دومره ډېره ورسره مصروفه نه یم، نور همکاران پکې کار کوي. ولې هدف ته بیا هم هغه یو دغه ده، یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبره وکړي. د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسېدلی نه یمه او مشکله به وي چې داسې زر بوم رسېږم هغهسته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتېږي، ټولنه کې مشکلات زیاتېږي، ښځې متاسفانه اوزګاری کېږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کېږي، او بیکاري خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي او ولې مو هغه دنده پرېښوه؟ آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپل دوستانو ته دا خبره وکړم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه په د ښځو چارو په وزارت کې وم، او د هغې نه وروسته زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا 3 کاله کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنی د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکوو او غوښتل مو په هغه برخه کې ډیره پاتې شي او ونه توانیدی دندې مو بدلون وکړو؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولی شي لخنه خ کار، لخنه خ جامه، لخنه خ سبق، لخنه خ ټولنیز ژوند ولري. ښکاره خبره ده چې د وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژ وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي دوره وه، څرګنده ده چې ډېر یعنی یو با عظمته وظیفه ده پارلمان کې، چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل مې ځان کاندید کړ متاسفانه رایې مې وانخیسته، او رایې مې د کمیسیون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم، زه د خلکو نه مننه کوم، خلکو خپل لطف کړی، محبت یې کړی، رایې راته راکړې، ولې کمیسیون متاسفانه مشکلات یې درلوده، ټول ولس په دې باندې پوهیږي. خو هغه څه چې زما دپاره ډېر له خاطراتو نه ډک ده، پارلمان ده بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه، مثلا روزنتون، د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پوښتنه وکړي چې مور جانې ته چیرته یې، زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې حداقل ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلی یم، خو کله چې ما ته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد، یعنی داسې ده چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپل کار سره خوشاله وي، او زما د پر ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسو کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوئ چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوو بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فاکولټه خلاص کړه مون پاکستان ته مهاجر شو، ما افغانستان کې کار نه وکړای، او کله چې زه فاکولټې ته تلم فاکولټه مې په خپل خوخه نه بلکې د کورنۍ په خوخه باندې انتخاب کړی و. زما د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه مندي وه، او د کورنۍ مې د حقوقو سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو، نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم. او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کاوه چې ورځ به زه وکیله یم، وزیره یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شیان دوی البته ماته هم په ذهن کې همدا شی را کړی وو چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه. نو چون د کورنۍ په خوښه تللی وم، کله چې مونږ فاکولټه خلاصه کړه، زما فاکولټه خلاصه شوه، مونږ مهاجر شو، لاړو پاکستان ته. پاکستان ته لاړو، په پېښور کې اوسېدو. یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله، ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي، دفتر کې نشته. نو ما ورته ویلي کار خو به کوم، ویلې چې یوه د کالج انډولو مؤسسه ده، که ځي هلته زه به دې بوزم، لاړ به شو. هغه رئیس به خیاطي مې زده وه هلته چې لاړو. هغه رئیسه د ناروې وه، خو ما سره یې خبرې وکړې، چون زه په انګلیسي باندې بیخي نه پوهېدم، په یوه کلمه هم نه پوهېدم. د مصاحبې نه وروسته راته وویلې، ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې، خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زده. ویلې ته مجبوره یې چې خیاطي وکړې، ویلې کنه ستا دپاره دفتر کې ځای وو، او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې. ویلې ځکه مونږ همیشه د کمپ ښځې ګورو، کمپ کې ښځې چې دي، هغه ښځې دي چې میلوینې په کورونو کې قید کړي دي، او یا هغه ښځې دي چې غریبانان یې د باندې خسو پسې مځي، وښو پسې مځي، او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو پسې مځي، ټولو پسې هغه ښځې. ویلې مونږ مشکله ده اوسه پورې همدا نه دي لیدلي چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې. په هر صورت کار می دغه نه شروع کو، خود ودری ورځی می خیتی وکړه، غی نه ورسته بیا می اداره کې کار شروع کو. او د ټولو نه جالب خبره چې غواړم تاسو سره شریک کړم، البته د آزادۍ رادیو محترم او همکارانو سره، اوریدونکو سره، خزی ما ته ویلی ویلی چې ویلی آیفی چې انګلیسی دې زده نه ده. ما ورته لیزه تاسو ته ډاډ درکم چې یو کال کې به زما انګلیسی زده شي. هغې وخندل، یعنی چې انګلیسی دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي. کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پامانی کوله، نو ما ته ویلې، ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه، ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانان ډېرې بااستعداده دي. نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پامانی وکړه، هغې نه مې مننه وکړه، او هغې ته هغې چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه، ما ته نه من هیسته چا چې هلته مشرتوب مې درلوده تینه مې مننه وکړه. نو ما ته ویلې، ویلې زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځې کې واقعا ډېر استعداد
شته. بیا هلته مو خیاطي برخه کې خیاطان د لاس لاندې وو کارم کوه، کنه کومه بله برخه وایي؟
نه، زه کله چې کار مې شروع کړ، ما د خیاطۍ نه شروع کړ. او کله چې د لومړي ځل لپاره، دا مې په خپل کتاب کې هم لیکلي دي، کله چې د لومړي ځل لپاره د خیاطۍ د ماشین شاته کېناستم، نو ډېر سخت ارمان راغی چې ما حقوق فاکولټه خو د دې لپاره نه راغل، نه و کړی چې بلاخره زه خیاطي وکم. خو کله چې مې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوله، کله چې مې د نورو خلکو سره مرسته کوله، تقریبا لس زره ښځې په کمپونو کې مونږ تر تربیې لاندې نیولې وې، هغوی سره مرسته کوله، هغوی مونږ خدکفا کړې. نو هغه وخت مې بیا واقعا افتخار کوه په دې باندې چې زه یو چاته د خدمت مصدر ګرځېدلی یم او کار ورته کولی شم. خیاطي مې ډېره لنډه وه، درې څلور ورځې وه، د دې نه زیاته نه وه. یو ورځې چې هماغه نروېجنۍ ښځه نه وه کمپ ته تللې وه، چې مازیګر کې راغله، نو ما ته یې ویلې چې صفیه، ویلې زه ویلې مذرت غواړم، ته د خیاطۍ دپاره نه یې. ولی تو باید دې ټول امر او سی خپل لاس پسینه کې خوده ولی او هاته زما ده پاره په هر صورت د ژوند هم د قرق شروع کیږي او مهاجرتونه ډیر مشکلات لري بیا غین ورسته می په اداره کې کار وکړ او کله چې ما غی اداره پرې خوده لزه د اداره او اداري عمومي امر هم هغه د کار مؤسسه او دوستان اکثرا پیږي زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ما و شکرای چې په مهاجرت کې د خزو د خلکو د خلکو د بچیانو هغه چې ارتیا درلوده چې باید ورته خزي کار وکړي کار مور وکه او زحمت مې ورته وایست او بلاخره دا مې بالکل هیره کړه چې زه یو لوستې ښځه یم ته لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې هغوی اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کې چې وروسته ته مخکې باندې خبرې وکړې فکر کوم یې کوي ما خپله دوهم شعري ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بیرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو خو یو لس کاله چون هغه زما د ځوانۍ اوج کلونه وو زما دپاره د بریالیتوب ډېرې ښې یعنی ډېره وړه او د زما د بریالیتوب هغه ډېر هغه برنۍ نقطه وه هغې نه بیا کاناډا ته لاړم درې کاله مې هلته تېر کړه او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی بیا د ښځو چارو وزارت زما نه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم بیا بېرته افغانستان ته راغلم نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې خو کله چې بېرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمانو او هغه څه چې زما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس د خپلو خلکو او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم
بله ځینې راپورونه یا ځینې ستاسې مرکې چې مونږ لیدلي په تېرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود که مشري ستاسې په غاړې وه که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواتر یعنی حرکت کوي او په ودریدو باندې هیڅ کله اکتفا نه کوي حرکت کوي مخ په وړاندې ځي هغوی په هر ځای کې او په هر ټولنه کې چې ځان ته خپله لاره مومولی شي او په ډېر اسانه یې مومي نو کله چې زه کاناډا ته لاړم هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده د افغانانو ټولنه او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې هم کار کوو او بل هغه څه چې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه د باندې لکه د ازادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یاد وکړي او خپلو بچیانو ته دغه ولري دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او د دوی شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هېر نه کړي نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کوو او خپلو بچیانو ته کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان نه لرې ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه که لرې هم یو د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو
فکر کوم یو اړیکه لرو دا اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسې ځواب ته راشو
مهرباني
ښاغلی پښتون ښه راغلاست له فاریابه مهربانی وکړئ ښاغلی پښتون
تشکر واقعا زه ډېر خوشحاله یم دا مې دوهم وار دی که درېیم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او واقعا موږ په داسې مند وو په داسې باندې ویار کوو چې موږ یې لرو دا په ځای ده چې په سیاست کښې هم ده وسیله هم تېره شوې هم ده موږ دې شعرونه اورېدلي دي جان منو یو کامیاب مور او کار کامیاب کی پوښتنه می خو صدا ده پاستو
غږ مو په سمه توګه نه راځي. ښاغلی پښتون که لږ موقعیت تغییر کوي
اوس مې زغه اورې.
مهرباني.
د دې سیم پوښتنه دا ده په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې په دا اوولسمه دوره کښې څه مایوس شوه چې تاسو ناکامه شواست د دغه ناکامۍ پرله چا پر غاړه باندې اچوئ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې خیمانه تاسون ده راولې ده.
صحیح شو.
کور ودان.
مهرباني. جناب قاری صاحب پښتون زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم. په شپاړسمه دوره کښې زه پارلمان کښې نه وم، پنځلسمه دوره کښې وم، یعنې د هغې نه یوه دوره مخکې وم. او په اوولسمه دوره کښې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا علاقمندي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلی. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته کابل کښې مکتبونه وړوکي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې یا البته همداسې ده، سل فیصده همداسې ده چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کښې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ماته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې یو نور د نورو ولایتو رایې راته راکوي، نو ما ځان له کابله کاندید کړی و. او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستۍ لست کښې چې اعلانېده دوستان زما اواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کښې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه، بنان زه په هغې کښې رانغلم، ځکه چې حکومت به مهغه کسان اعلانول کوم کسان یې چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندید وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملحم یمه کامې ولسوالۍ نه، درته احترامات او سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني. نظر لرئ، پوښتنه لرئ، مطرحې کړئ.
لومړی سلام ته، بیا ورنه دغه پوښتنه کوم چې تاسو خو شاعره دغه معلومات را کړه چې ته اوس په دې خیرني کوم شعر باندې کار کوې او لومړنی شعر دې کوم یو و او مونږ ته د وطن باره کښې یو شعر کوې یو دوه درې بیته نو ډېر بخښئ.
کورودان.
جناب ملحم صاحب ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور تاسو په دې باندې پوهېږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم او زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1982 کال کې کله چې زه د مکتب شاګرده وم او په دې کال کښې زه یوولسم صنف کښې د زرغونې د عالي لیسې زده کوونکي وم په دې کال کښې خپره شوې ده. تر هغې وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا وویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروستۍ شعري ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړي دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. یو نوم یې دی زما د کور مخامخ او د دوهمې شعري ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دورارې خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وې، نو په هغې صورت کښې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کښې مو چاپ ته آمده کړی دی. آیا د لیکوالۍ په برخه کښې مو هم کتاب لرئ، آثار لرئ که نه؟ فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو. ګلبهار له کوناړه، مهرباني وکړئ.
وکیل صاحب نه دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په ننګرهار کښې کړی وي، یعنې مونږ ته هغه راوښي چې کړی وي.
ښه، کور ودان،
مننه.
وروسته به لیکوالی ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو. خو لومړی یک د ولسی جرګې په اړه وای، هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوستو، کوم ستونزې مو تر مرکزی ادارو ورسولې؟
مننه. په پینځو کلو کې، ځکه موږ فکس پینځه کاله کار وکړو، په پینځو کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای، او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای. یوه مسله. بله مسله دا ده چې د پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلي، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې دپاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې دپاره موږ خپل استازی ولیږه، نو موږ یوازې دې نه چې په دې کار وکړو چې ماته یې کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي، هغه زما نظر ده، ځکه ما ورته رایه ورکړې ده. په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېرې نور داسې مسایل دي. او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل، مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تا ته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده، موږ ته جومات جوړ کړه، کله کله ماته داسې سوال پیدا کېږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې موږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړوو، دا پیسې د کومه کړي، او فرزند دا پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسوي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکله وي، قضاوت به ډېر مشکل وي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې موږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زموږ استازیتوب کولی شي. دا به زموږ لپاره ډېره زیاته مهمه. مننه.
که خپل ځان وارزوي، کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلود، سفرونه چې مو درلودل، څومره مو وکول شوې د خلکو قناعت لاسته راوړي، خپل دنده ښه ترسره کړي؟
بله، زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم، ځکه زه دغه ولس چې استازی وم هغه ولس ما پیژني، ډېر مې ښه پیژني، او زه هم د خپل ولس نه یو ښه دغه لرم، یو ښه برداشت لرم، د هغوی د ژوند نه، د هغوی د ستونزو نه، د هغوی د هغه څه چې د هغوی په ژوند کې دي. او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پنځو کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استازی وم، یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولی شم د ژوند هغه ښه نه ښه شرایط، هغه کوم چې د دوی اړتیاوې دي، کوم چې د دوی ضرورتونه دي، کوم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي، هغه تر حکومت پورې ورسوم. ځکه موږ تاسو په دې پوهیږو چې یو هغه استازی دي چې یا د چا په پیسو، یا د چا په زور، یا څوک خپله نشي ودرولی بل نفر ودروي، یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري. ما چون په حکومت کې کار کړی و، په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و، زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي. هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده.
تاسې نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل، هغه سفرونه مو د کاري سفرونه و کنه؟ دغسې تفریحي هم تللي او د تحصیل لپاره هم کله مو سفر درلود؟
تحصیل لپاره مې سفر درلود، دنمارک ته تللی یم، یو ډیپلومه مې هلته اخیستې ده. او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي، د ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دینه چې افغانستان ته راشم، د دنیا څلیریشتو هیوادونو ته سفر کړی و، او کله چې بیا پارلمان کې وم، د دې لپاره چې په ژبه پوهېدم، او اکثرا یا زما کاري سفرونه چې سفرونه مې کړي. خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه، زه ډېره بډایه ښځه نه یم، زه ډېره غریبه ښځه یم. کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغې مخ په وړاندې بیایي، یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو پنځه خبرې زده کړي، څومره کولی شي یو موضوع زده کړي، تر څو ترسو داغې نه په خپل کاري ژوند کې په خپله کاري تجربه کې تینه استفاده وکړي. بنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکړم چې ما هیڅکله تفریحي سفر نه ده کړی اته په افغانستان کې دننه.
یو اړیکه به راواخلو. ښاغلی نور محمد، فکر کوم له پکتیا څخه، مهرباني. مهرباني، غږ مو راځي.
مو دا سوال دی چې د پېښور ته لوړه وه، سنهګا ته لوړه ده، بوی چې نوره خپل عبادات وکړي او آدم یو وګټي. مو دا هغه دینه سوال دی.
ډېر زیاته مننه نور محمد جانه. یوه خبره تا ته وکړمه چې زه وړه وم او زما یوه وړ خور وه چې درې کلنه به وه. زما پلار په محکمه کې کار کوه، یو نجلۍ تښتېدلې وه د کوره، بیا دا هلته پولیسو سره کوم ځای کې نه پرېښودله، ما بس کې نه وړله، به نه و ما بس نه پوهېږم. خدا پنجشنبه ورځ دی کور ته راوسته، کور ته چې راوستله نو دا نجلۍ کله چې ما مونځ کوو نو دې نجلۍ وویل وا ویلې ته خو مونځ هم کوې. ما ورته ویلې ولې، ویلې زه خو مونځ نشم کولی، مل ته خو هغه د لارې دې لیدلی دي، اسانه تر دې ځای پورې دې ځان راورسوه، ځکه تښتېدلې وه. او بله مسله دا ده، زما خور نوې په خبرو راغلې وه، نو داسې ورته کتل کتل ویلې چې دا څومره ښه فارسي خبرې کوي. مل جام دا زمونږ ژبه ده، نو ځکه پی باندې خبرې کوو یا په پښتو. خبره دا ده چې من حیث یو مسلمان هغه څه چې زما وظیفه ده، زه من حیث یو مسلمان ښځې په دې باندې پوهېږم چې زما وظیفه څه ده. دا یوه مسله. بل دا چې زه یوه مور یم، زه په دې پوهېږم زما وظیفه څه ده، زه په ټولنه کې کار کوم، زه په دې باندې پوهېږم چې زما حدود څه دي من حیث یوې ښځې، د یو مسلمانې ښځې. که زه په افغانستان کې اوسم، که زه په عربستان کې اوسم، که زه په پاکستان کې اوسم، که زه په کاناډا کې اوسم، زه په دې باندې پوهېږم چې زه یو مسلمانه ښځه یم. ما ته خپل حدود تعین شوي دي، زه د خپلو حدودو نه یو قدم هم هغې خواته نه ږدم. یو او بله مسله دا ده چې الحمدلله څلور ځلي کعبه شریفې ته تللی یم. الحمدلله دې وطن ته مې دعا کړې ده، تاسو ته مې دعا کړې ده. بیا به درته وکړم نور محمد جانه، او ما ته دعا وکړي همیشه چې خدای مې په هغه لار وساتي چې هغه د یو ښه مسلمان او د یو ښه مسلمانې لاره وسي. مننه.
فکر کوم بیا هم یو اړیکه لکامې لرو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ.
هیواد باندې مینه لره زما اخیری دغه پوښتنه ده چې تا دغه د شعري ټولګي هغه اولنۍ ټولګي نوم دې یاد خو څه نوم ده؟
فکر کوم جناب ملهم صاحب یې.
بله،
جناب ملهم صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د علاقه مندۍ نه. زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1922 کال کې چې لسم صنف شاګرد وم خپره شوې، لوپټه نومېږي. تر هغې وروسته زما نالوستی کتاب او بیا ورپسې د شعر تر شا چې په انګلیسي ژبه ده، هغې نه وروسته سپینې خبرې، هغې نه وروسته لشنا اسمانه، لشنا اسمانه باران، او د هغې نه وروسته څوګامه وړاندې چې دا شعر نه ده، دا نثر ده. او بیا اوس مې تاسو ته ویلي چې زما د کور مخامخ که وخت همداسې نه و، سپینې کوڅۍ او سپیره هډوکي، او همدارنګه او درمیانه دود و آتش او د ملنګۍ کچکول، زما نوماندي په منډه یا پټنډه، او پټ میړه لنګاری ترخونه کی، او زما ژوند نیمه پیړۍ چې زه غواړم خپل د ژوند 50 کاله لیکلی مې ده، البته تقریبا بشپړ کړی مې ده. زه غواړم من حیث یوې ښځې خپل د ژوند نیمه پیړۍ خپله ولیکم، تر څو چې بیا خلک وروسته ما پسې لیکنه وکړي. ښه خبره به دا وي چې ما ورته تکلیف رفع کړی وي، خپله مې لیکلی وي، څه چې زما په ژوند کې ستونزې دي، څه چې زما د ژوند افتخارات دي، او څه چې ما په خپل ژوند کې لاسته راوړي هغه ټول. مخکې مې هم وویلې و کتاب مې خپاره شوي، ومې هم دا اوس چاپ ته ورکړي، او که ژوند او خدای غوښتي او ستاسو دعاوې راسره وي، په راتلونکو په دې په همدغې کال کې به حداقل یو څلور نور کتاب هم چاپ ته تیار کړم. لیکنه مې ډېره کړې، زحمت مې خپل ځان باندې لورولی، خو هغه څه چې باید ویلي مې وي هغه مې ویلي دي.
بیا هم یو اوریدون کوي مومان د ننګرهار پر لیکلرو مهرباني وکي.
وعلیکم صابر مومن ننګرهار خبر کوم. السلام علیکم
صابر مومن خیر اخلي.
الله دې عزت کا خپل دې ګران دې نه خور ته سلام تقدیم. الله دې موفق او خوشاله لري. مشهور خبره دې عبادت دې تاسو کړه دا دې 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 نه پیژرم ډیر خ او مهربانه خزر دا ډیر خ پاک خزر دا عبادت دې تاسو کوي. او بل خبره دا چې دې خاون چې هغه موږ پیژنو ډیر مبارک دي کورنې سړې دې خ سړې دې الله دې وطن ور همت ور همت کی او دا باج خر خبرې کوي فکر کې نه کوي چې سره ما نو دا خبره وا الله دې خو دې کنه دې دې نه دې نه پیژنم ډیر خزر دا ډیره زبردست خزر یعنی تاسو ومنه چې دا افغانستان په هر حالت کې خراب یعنی ما دې نه ځینې لیدلې ما پیژنې ځین پیژنم خو دې خوشاله لري
کور وطن ورته ستاسو په هم دې کتابونو خبرې وکړه. آیا دا کتابونه مو ځینې ناولونه هم دې ژوندلیک او سفرنامې هم پکې موجودې دي؟ لږ معلومات چې موږ لرو سفرنامه او ژوندلیک خو تقریبا پکې موجود دی.
ډیر زیاته مننه اول د جناب مومن صاحب نه زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنې ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅکله خطا نه ده کړې ځکه زه په دې پوهیږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده. مننه. البته یو څه وخت پورې مې شعر لیکلی بیا مې یو څه دغه پکې وشو چې ادبي ټوټې مې لیکلي او بیا هغه کتاب چې مې خپور کړی څو ګامه وړاندې هغه یوه کیسه ده د سهار نه شروع کیږي او د ماښام په تیارې باندې ختمیږي. بیا همدغه کتاب مې په دری باندې ترجمه کړی در میان دود و آتش نومیږي او د استاد سلطان عزیز ملنګي د ملنګۍ کچکول د بی بی مستوره شال د زړه غږونه او د پړونی شیری ټولګي دي دواړه چې د مې لیکلي د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړی مې دي اوس مې کمپوز کړی مې دي او ډیزاین کړی مې دي چپ ته مې ورکړي چې انشاءالله که ژوند دا به وګورو. پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده او له نغري تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا ځکه څو څو ځلمې مرکه کړي دا د پخلي دغه ده. زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهیږي چې څه پخوي څنګه یې کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته میلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کیدای شي لس کسه به ناست وو څلور غوری غټ غټ وریجې چې دا واړه غوری حد اقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې وو چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه یخچال هم نه وي اکثرا په اطرافو کې چې دا ډوډۍ وغورځوي دا چا ته ورکي همسایګانو ته یې ورکوي په دې ټولو باندې ځکه ترتیب و تنظیم یې نه شي کولی. اخیر خاطره زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکړي. دا زما دغه نه ده زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم. دا یو تحقیقي کار خو یو هغه د خوند کار د ښځو ته ګنډل او پخول دا دواړه د ښځو د ژوند یو برخه ده. حتی که ډاکټر یې مثلا ډاکټر صاحب نصیر نوري یقین هم خپل کالي ګنډي هم اشپزي کوي هم ډېره ښه جراح ده ډېره ښه ډاکټره ده. یعنی یو ښځه د تخصص سره کولی شي چې کاري مهارت هم ولري د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله یوه اړیکه بیا هم راواخلو. حقمل له پکتیا نه مهرباني وکړئ. ښاغلی حقمل
السلام علیکم. تا ته او همدارنګه درنې میلمانې ته هیله احترامات وایم.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
واقعاً چې ښه موضوع میرمن میلمه کړې ده او څو شېبې مخکې ما رادیو تعقیب واقعاً د دې په اړه باندې مزاح معلومات لرم. څو پوښتنې د دې څخه زده کوم چې د شعر په اړه باندې که چېرته یو شعر یا دی لیکوالی توازن لیکل خاص شعری چې داغه کوم شعر ده بل پښتنه دې کوم چې د دې ته چې کچېته پایندا کې د افغانستان تعلیم په حتله باندې یو کتاب لیکم لري راخه خبرې چې زموږ په واده د تعلیم شاته پاتې ده او د بشري حقوقو په اړه باندې چې ولې کې دی نه اوسه نه کوم نو دې وکړي چې په کې اړه د نور باقي ژوند ښایسته ورته
لای امي
کور ودان ښه وخت ښه شعر مو کوم شعر استاد په نظر شاعر ته خپل شعرونه ټول خوي خو کوم یو تاسو ډیر خوند درکې
ډېر سخته پوښتنه دی وکړه ورو ورو مې بند دی واچول داسې ده چې شعرونه مې ډېر لیکلي ځکه چې د دوه شپېتم کال نه تاسو تر اوسه پورې وګورئ تقریبا دیرشو کالونه زیات شو چې زه لیکنه کومه او ځینې کسان مخصوصا ځوانان راته وایي چې هغه ټولګه مې ډېره ښه وه تر دا څه چې مې وروسته لیکلي دي خو زه خپله داسې فکر کومه چې د وخت په تېرېدو سره هغه مثلا یو سپین ګیری کله چې د مینې او محبت شعر وایي دومره سړي ته خوند نه ورکوي خو ځوان په دې باندې پوهېږي چې څه رقم هغه کلمات سره راونغاړي څنګه یې سره وپي څنګه یې سره نږدې کړي او څنګه یې نورو خلکو ته د منلو وړ کړي زه کله کله د جیلاني جلان صاحب هغه ښایسته یو غزل دی چې سندرغاړی فکر کوم ګودر دی او که امرخیل صاحب دی کوم یې ویلولي ډېرې ښایسته په هغه خوند باندې لولي هغه ما ته خوند راکوي زه په دې باندې پوهېږم چې دا ټول ژوند په کې داسې رنګین شوی دی او بالاخره زموږ مخې ته یې راږدي او بل زما په شعرونو کې به هم داسې شعرونه وي چې ما ته ځواني رابخي ما ته انرژي رابخي او بالاخره ما ته نوم او نښان رابخي دا ټول پکې موجود دي چې یو د شعرونو نه چې ما ته ډېر خوند راکوي که ژوند وو او زما کتاب بیا تر تاسو ورسېده زما د کور مخامخ دا زما د یو شعر عنوان دی او دا شعر چې تاسو ولولئ واقعاً په دې باندې پوهېږي چې صفیه د یو ژوند د حالاتو نه تیریږي او د ټولو نه مهمه خبره چې موږ معمولا شعر د زمانې د خواست او د حالاتو تر سیوري لاندې وایو او متاسفانه زمونږ نیمه پیړۍ ژوند په ډېرو بدو شرایطو کې تیر شوی د جنگ او د وژنو په شرایطو کې شوی بنا زمونږ شعر هم د ویر پرته نه دی د ژړا پرته نه دی د آه پرته نه دی د افسوس پرته نه دی بنا داسې یو حالت چې ښکلی شعر پکې وویل شي زما په ژوند کې که نه و هیله مند یم چې زما د راتلونکي نسل جنگ جګړه وژنه او کله چې خوب ویني هم دا حالت پکې ویني داسې یو حالت نه وي او نور نو کتابونه مې همدا دي هیله مې دا ده چې تر تاسو ورسیږي ویل ولی اوس ټول خلک په فیسبوک او په ګوګل کې دي انشاءالله زه فقط چې کتاب مې چاپ شو بیا له خیره سره انټرنیټ ته ورکوم او هیله مند یم چې تر تاسو حتمن ورسیږي ویل ولی مننه ورور
دغه شعر مو لزان سره راوړی زما د کور مخامخ کنه
زما د شعر زما د کور مخامخ زما د کتاب نوم دی او زما د کتاب یو شعر دی او دا مې صرف د دې لپاره اوسه پورې نه دی ویلی چې زه غواړم دا منهایستي او مامایي چې هر چا ته دا کتاب ورسیږي نو اول هم دا شعر پکې ولټئ چې دې شعر کې څه خبره ده او ستاسو نه مې دا هیله ده چې دا شعر باید حتمن ولولئ
انشاءالله ښاغلی پښتون بیا هم د تلیفون پر لیکه لرو مهرباني علیکم سلام مهربانی خغلی پختون مهربانی وکی غد مرادی
تشکر اند سیدکی خور سن پرستانه دار سیاست به تیری رو که شده فشرگه که و کنه و او یا با خطر تسلی و پر یشتر تلی کنه و تلی اگا پرستانه که جواب را که تسلی و کنه و تلی بگی در شیر بباره چه پرستان جرال کم سیدکی خور پا مجموع که با مفتو سو شیرون چاپسی دایوه خبره او بل مستنه میداده پا شایرانو پا پخوانی شایرانو که مکم کم شایر دیر خوشیزه او پا وفنی شایرانو که کم شایر دیر خوشیزه که پر وطن مین شیرونه ویلی او زبا خطل شیر دیو پر در تو ورم
مرمانی
می پر زخم نکرو دیل اصنا متیره و سالیم مکم در خویر زنی که غاره ویلی او کتا دیب نیا لامسلک گولی مرا که و تا تاریخ تیر دواز ما دسکوری دسکوری ساره ویلی
دیر ډیر الله خدای دې ژوندۍ لره په عزت وسی جناب پښتون صاحب ډیره زیاته مننه کاشکې مالکه تاسو غوندې شاعري کړای وای او کاش کې ملګر تاسو غندې کولای شوي. زما کوم شیرونه چې مې وسه پورې لیکلې دي دغه شمیرلې مې نه دي چې څومره دي، خو اوس چې اکثره نازاد شیرونه لیکم دا لږ اوږدېږي. مثلا همدغه زما د کور مخامخ شپږ و پاڼې د ډېر اوږد یوه اوږده قصه ده، نو هغې د خاطره زه د شعر سره زما ژوند جوړ دی او زه پې مینه یم او په دې باندې پوهېږم چې زه د خپل ژوند هغه ډېر ترخه او بد حالات کولی شم په ډېر اسانه باندې د شعر په ژبه بیان کړم. او تاسو په دې باندې پوهېږئ، مثلا تاسو شکر الحمدلله خپله شاعري هستئ او په دې دغې باندې پوهېږئ. یو بله مسله مخکې یو کس فکر کوم چې د دغې نه زنګ وهلی و د پکتیانه، دوی ویلي که یو داسې کتاب ولیکي چې یو خاص شعر دي او یا د تعلیم په هکله یا هم د بشر د حقونو په هکله. خو زه د یو خبرې تاسو ته ډاډ درکوم چې زه په یو کار باندې مصروفه یم. زما یو زوی دی، هغه اوم صنف کې دی او سکل له خیره دولس کلن دی. اوس دی هغه سن ته ځي تر څو چې شل کلنۍ ته رسیږي. دغه دوره د ځوانانو د بحران دوره ده، یعنی چیرې مونږ دوی سره مرسته ونه کړو دوی رانه کږیږي راکږیږي، یعنی بې لارې کیږي. په دغه شي باندې ما تحقیق کړی، کار مې پرې باندې کړی او انشاءالله تعالی دا د ځوانانو چې مونږ څنګه کولای شو نوي ځوانان تر روزنې لاندې ونیسو او دوی سره دا مرسته وکړو چې په هغه لاره باندې لاړ شي چې مونږ تاسو هیله لرو چې همغسې لاړ شي. نو د دې کتاب زیری درته درکوم چې ما پرې باندې یو اندازه کار کړی او انشاءالله تعالی دا به د ځوانانو په ژوند کې یو ډېر ښه زیری اوسي.
بله، د سولې وروستۍ مذاکرات چې روان دي، آیا تاسو په کوم سفر کې ګډون کړی دی؟ او په تېره هغه پښتون وویل چې قطر ته مو سفر درلود کنه؟
البته پښتون صاحب تر یو حده پورې کېدای شي اورېدلې چې زه په دې سفر کې وم، خو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو څوک چې ګډونوال د یو کانفرنس لپاره ټاکي یا انتخابي، نو دغه او پیسې ورکوي، مثلا د لارې کرایه ټکټ او ټالې او ټول مصارف ورکوي، نو یو څه ناڅه باید دغوی د خوښي مطابق هم ووسي. نو هغې د خاطره بیا وروسته زما نوم په لیست کې نه و، زه په دې باندې خفه نه یم. زه من حیث یو افغان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی یم. دا چې د ولې د ونې نه موږ ته مڼه لاسته راځي او که د مڼې د ونې نه راځي، مهمه خبره دا ده چې سوله په دې وطن کې زموږ استاسو غوښتنه ده او هیله لرو چې خدای پاک موږ باندې رحم وکړي او دا سوله په هره طریقه چې هغه د افغانستان د خلکو د ژوند د بقا دپاره د ځوانانو او د سپینګیرو او د مشرانو او د میندو د خویندو موږ دم دغسې یو سولې په تمه یو. دا چې هر څوک پکې ګډون کوي زموږ دپاره قابل د قدر دي.
بله، ځین کسان د دغې سولې لپاره سری کرښې لري. تاسې هم داسې کوم وړاندیزونه لرئ، سری کرښې لرئ؟
داسې ده چې زه من حیث یو ښځې په دې باور لرم چې بالاخره زما زوی، زما لور، زما کول، زما د ژوند هغه کسان چې لکه تاسو غوندې فرشته جانې چې زمونږ په مخ کې پیدا شوي او زمونږ په مخ کې زړیږي خو په اور کې سوځیږي، هغه اور جګړه ده او ډیر بې ګناه خلک په دې جګړه کې هر ورځ لمانځه ځي. زما د پاره مهمه خبره دا ده چې هیڅ رکرخه نشته مګر دا چې دې وطن کې سوله راشي او دا خلک د سولې احساس وکړي دلته او د وطن د خپلې دو د خپلواکۍ او په وطن باندې په دې باندې دا باور ولري چې موږ په دې هیواد کې اوسېږو او د دې حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو.
ځینې ښځې له دې ډار لري چې ګواکې که له طالبان سره سوله وشي دوی به بیا هم په کورونو کې نه ول شي، له زده کړو کاره به منع شي.
په دې کې شک نشته چې یو سلسله انګیرنې شته او راځي مخکې د دې نه چې وړاندوینه وکړو سره کرښه ورته کېدو. ښه خبره دا ده چې دا ومنو چې دې وطن ته د سولې اړتیا ډېره زیاته ده.
ډېره مننه. بیا هم فکر کوم اړیکه لرو. نه، اړیکه پرې شوې ده. او راځئ په دې هم وغږیږو چې د افغانستان څو ولایتو ته مو سفرونه درلودل او دغه سفرونه مو کوم ولایتو ته و؟ هلته مو له ښځو سره کتلي، ستونزې څه وې؟
د افغانستان تقریبا شل نه تر درویشتو ولایتو ته مې سفر کړی او سفرونه می زیاتره هغه وخت کلی چې زه د خزو چار په وزارت کې وم او د کلو د پرختیا په وزارت کې او مخصوصا کله چې وزارت احیا او انکشاف دهات کې وم الته مونږ هغه وخت په د ملي پیوستون په پروګرامونو باندې کار کاوه او الته دا مهمه وه چې ښځې باید په پروژو کې ګډون ولري نو مونږ اکثر ولایتو ته تللي وو او د ښځو سره م کتلي دي سروکار هم د ښځو سره وو او هغه څه چې زما په اصطلاح د ژوند مهمه برخه تشکیلوي چې هغه زما شعر او شاعري فرهنګي پروګرامونو ته هم تللی یم هرات ته هم تللی یم کندهار ته هم تللی یم یعنی علاوه د کاري په کوم ځای کې چې ما کار کوو علاوه د کاري برنامې نه یعنی فرهنګي پروګرامونو کې د ګډون دپاره تللی یم میدان وردګو ته تللی یم نه یوازې د وزارت د خوانه بلکې د دغه خپل فرهنګي دغه لپاره
لا ریسپانس منې نه وي تر هغه ځایه
هغه وخت البته لنی کمرغه نه زه د کابل نه تر بامیانه پورې یوازې ډېرې ورسره تللی یم هیڅ خبره هم نه وه لاره صفا سوتره وه کومه خاصه موضوع موجوده نه وه او ننګرهار ته خو هم د ښځو چارو ریاست سره مې اړیکې دي او هم د ښځو د پروګرامونو سره او د فرهنګي کارونو مې په ننګرهار کې ډېر ژور دي تګ راتګ نه له نیکمرغه تر اوسه پورې زه د څه شي سره نه یم مخامخ شوي چې په لار کې ستونزه یې اوس ورته نه یم رسېدلی
او د چې هلته د ښځو د وضعیت نه خوشاله شوي د ځینو ولایاتو او که ستونزه ډېره وه
زه تاسو ته یو خبره کومه ما تاسو ته مخکې ویلي په شروع کې چې هغه کوم وخت چې زه په پاکستان کې وم ما د ښځو سره کار کوو نو هلته به مې ځینې ښځې چې ولیدلې دومره ښکلی استدلال به یې کوو چې ما به ویلی کاشکې چې دې مکتب ویلی وای فاکولتا یې ویلی وای اوس موږ ګورو چې په اطرافو کې اکثره ښځې واقعا د یو ډېر ښه استدلال خاوندانې دي د ښه عزت او ابرو نه برخورداره دي او د دې توانمندي لري چې د موضوعاتو باندې وغږېږي غوښتنه وکړي حکومت نه خپلې غوښتنې بیان کړي په اکثر ولایتو کې خو زه د پروان د ولایت نه یو ډېره ښه خاطره لرم چې همیشه مې یادېږي وایم چې واقعا دوی ښځو خپل ټول امکانات په کار
بیا هم ډېره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته کور مو ودان که څه هم ډېر مصروف وي تر بیا مو په لوی الله سپارم د ازادي راډیو نورو خپرونو سره هم پاتې شي
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي